tus operaciones.
سلام نو وخت مو بخیر خرخلاست د مهالخ پرونی ته پیل هم پر خبرونو کو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت ویلي چې د جنو لمړی الوتکه تیر مقام د کندهار ولایت له احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر والوته د وزارت په لمه کې چې په ایکس ټولنیز شبکه کې خبر شوی ویل شوی چې له جنوب لویدیځ سیمې درې سوه شپږ څلوېښت اجن په دې الوتکه کې د حج د مراسمو ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته لیږدول شوي. تر دې مخکې د طالبانو د ارشاد او اوقاف وزارت ویلي و چې د افغانستان د شمال زون سلګونو حاجیانو د مولانا جلال الدین محمد برخي نړیوال هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته لیږدول شوی دي. ټاکل شوی ده چې د سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره له بېلابېلو ولایتونو تر دېرش زره پورې افغان حاجیان سعودي عربستان ته واستول شو. خغلی مبین ته نږدې سرچینو چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبان یو جنجالي ملاتړی شخصیت دی ازادي راډیو ته تایید کړه چې هغه نیول شوی او په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی. نوموړي چې د جنرال مبین په نوم پیژندل کیږي ویل کیږي چې هغه د پوځي محکمې لخوا د نظام د پالیسیو پر ضد بیانونه ورکول په تور محکوم شوی دی. طالبان حکومت په دې تړه رسما لاسه نه دی ویلي. طالبان مخکې دی په کراتو نیولی خو پریښی دی. امریکا واشنگتن د دوشنبه پر ورځ ویل چې دوی د متقابلو تعرفو د پام وړ کمول لپاره یوې موافقې ته رسیدلی دي. واشنگتن او بیجینګ هڅه کوي چې هغه سوداګریزه جګړه پای ته ورسوي چې نړیوال اقتصادي ګډوډ کړی او مالی بازارونه لړزولې دي. د امریکا د خزانه وزیر سکاټ بنسنت په جنیو کې د چنئی چارواکو سره له خبرو وروسته خبر اعلان ته ویل چې دواړو خواوو د نوي ورځو لپاره د اقداماتو د درولو په خاطر موافقې ته رسیدلې دي. روسي خبرمدا چې پولند ویلي په کراکو کې په د روسي قونسلګری وټړي مخکلي دی. پولندي چارواکو ویلي چې دوی داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې خي د روسي پټې ادارې په غلوې او لګیدنه کې خکېلوي چې د 2018 کال په میمیاش کې په ورسا کې یو سوداګریز مرکز سویجه کړ. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادوسولا سیکورسکي دا اقدام تخریبي وبله. د اوکراین له جګړې رئیس د روسیې او پولند ترمنځ اړیکې سختې ترنګلې شوې دي چې ورسا مسکو په تخریب او سایبري بریدونو تورن کړی دی. هغه تورن چې روسیې رد کړی دی. روسیې د پریکړه د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر وړاندې قصدي عمل بللی او د متقابل غبرګون ژمنه یې کړې ده. پولند مخکې د ورته دلایلو له امله په یو په پوزانان کې د روسیې قونسلګری هم تړلې وه. مننه تاسو چې د ازادي راډیو اوریدونکي یې. تیرو درو کلونه کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ریویشتره د اسلامي زده کړو مرکزونو جوړیدل.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیات شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونو په باره کې پریکړه نیول شوې.
د اداري چارو پر مهال د کمیشن کارانو پر اضافي او نه قانونه پیسو اخیستونی وکړي.
کلمې ملګری تقریبا $900 پور کړ او کم مجبور شي کمیشن کارانو ته پیسې ورکړي چې موږ ورنکې نو دا څنګه نه هلیږي.
او خوس کې په شخصي لګښت د اوبو یو بند جوړیدل. خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې درې زره د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د دې وزارت په حواله راپور ورکړی چې په دې مدرسو کې څه د پاسه درې لکه نارینه او ښځینه طالب العلمان په زده کړو بوخت دي. د ښوونځیو شمېر ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي طالبانو د عصري زده کړو پر ځای د دیني مدرسو جوړولو ته مخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو پر هر ډول تاکرو باندې زلګول شو دي او د الکان لپاره په خوندوی کې د کافي درسي موادو د کمښت او اند نشولې راپورونه ورکړ شي دي. نور هغې کرام لیکرام پر پورکی
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري په بیساري ډول د دینی مدرسو ډیرېدل. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي یوازې په تیرو دریو کلونو کې د اسلامي زده کړو 2902 مرکزونه جوړ کړي چې شاوخوا 300 نارینه او ښځینه طالب العلمان پکې په زده کړو بوخت دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون د پوهنې وزارت له قوله په یو بیان کې ویلي چې په دې زده کوونکو کې 2,16,904 نارینه او 1,950 خزینه زده کوونکي شامل دي. د طالبانو د پوهنې وزارت دا هم ویلي چې په دغه مدرسو کې د زده کوونکو لپاره په 403 مالي کال کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان لمخې په بیلابیلو ولایتونو کې 440 لیلی هم منظوري شوي چې اوسمهال پکې له 20,000 ډیر طالب العلمان اوسیږي. د پوهنې وزارت ویلي دغه راځي په تیرو دریو کلونو کې 2,98 نوي ښوونځي هم جوړ کړي. دا په دې معنا چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د هر نوي جوړ شوي ښوونځي په بدل کې 50 مدرسې جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوسمهال د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د زده کړو دروازې تړل شوي او هلکان هم په ښوونځیو کې د درسي موادو له کمښت سره ټکوي. په کابل کې د لسم ټولګي یوې زده کوونکي لیلما چې د طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته له زده کړو محرومه شوې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره هیڅ طرحه جوړه نه شوه کړای خو د دینی مدرسو زیاتېدلو ته یې کار ویلی.
د طالبانو د راتګ څخه وروسته مدرسې ډېرې زیاتې شوې دي. په هر ولایت کې لسګونه مدرسې دي او بدبختانه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونو په باره کې پریکړه نه نیول شوې. دا صحیح خبره ده چې مدرسو ته هم ضرورت دی په افغانستان کې، خو دې ترڅنګ باید عصري علومو ته هم ډېر زیات توجه وشي او د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه افغانستان باید پرمختګ وکړي، نه دا چې شاته لاړ شي. د عصري علومو ته ډېر زیات ضرورت دی.
په ننګرهار کې د خونځي یوې خزینه زده کوونکي هم چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دینی علومو تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي ترڅو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقي وکړي. زه د مسؤلین نه غواړم ترڅو بیا د افغانستان د نجونو پر وړاندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي ترڅو وکولی شي د دینی علومو تر څنګ خپل عصري علوم ته هم ادامه ورکړي.
له دې وړاندې د ښوونځیو یو شمېر نارینه زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ښوونکو او درسي موادو د کمښت له امله نشي کولای په سمه توګه زده کړې وکړي. د غراز د پوهنې او لوړو زده کړو په نصاب کې د ځینو ساينسي مضامینو د کمیدو او پر ځای د دینی علومو د مضامینو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي. د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي وایي دینی زده کړې مهمې دي، خو دا چې حکومت عصري زده کړو ته پاملرنه کمه کړې د اندېښنې وړ ده. یو ښوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دوی دینی علوم تر ټولو لومړیتوب ورکړی او په وسنی وخت کې کوم د دینی علومو تر څنګ دا چې ضرور دي هغه عصري علوم هم دي، ځکه دا د ټولنې اړتیا ده. په وسنی وخت کې عصري علوم چې دي د ټولنې لاغه مهم اړتیا وسخه ګڼل کیږي، ځکه که موږ نړۍ ته متوجي شو نو دوی ټول په عصري ټکنالوژي سمبال دي.
د راپورونو پر بنسټ د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 دینی مدرسې موجودې وي چې یوازې 200 د پوهنې وزارت سره ثبت وي. د پوهنې وزارت دغه مهال چارواکو ویلي وو چې د دینی مدرسو او عمومي زده کړو د نصاب د نږدېوالي هڅې کوي. د طالبانو پوهنې وزارت په داسې حال کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتېدو خبر ورکړی چې له دې وړاندې دغه مدرسو د زیاتېدو په اړه په نړیواله کچه اندېښنې ښودل شوي. د تیر 2023 کال د فبروري په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو د مرکز په نوم یو بنسټ وویل چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر دینی او جهادي مدرسې او د طالبانو د ایډیالوژۍ د خپرېدو مرکزونه جوړ کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو چې د طالبانو هغه پالیسي چې د زده کړو تمرکز په مدرسو او دینی زده کړو محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. هغه زیاته کړې وه دا بنی واضح افغان ماشومان په پراخه کچه له مهارتونو او د پوهې بې برخې کولو له خطر سره مخ کړي، بلکې کېدای شي د بیکارۍ او بېوزلۍ سره یو ځای د افراطي ایډیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابر کړي او د کورني تروریزم سیمه ییز او نړیوالې بې ثباتۍ خطر لا زیات کړي.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 3,000 د اسلامي زده کړو مرکزونه یا مدرسې جوړ کړي دي. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د تلیفون پر کرښه د پوهنتون استاد او د زده کړو فعال ډاکټر سیف الله دی وزین وصل شو دی. سلامونه وزین، سه وخت به خیر کراته وي چې افغانستان کې د 3,000 مدارس جوړېدل څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته وطنوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې اسلام د افغانستان د ملت د غوس اکثریت دین دی او اسلام د ژوند نظام او قانون دی او د افغانانو ژوند مختلف اړخونه د اسلام نه متاثر دي او دولتونه حکومتونه باید او حتی خپل خلک د دینی د اسلامي او شرعي پوهې په پرمختګ کې په خپراوي کې خپل ونډه او برخه ادا کړي. اما څرنګه چې اوس په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول او تاسیس دا بهیر روان دي د درې نیم کال راپدې خو دا نه په شرعي لحاظ درست دی نه د افغانستان د ضرورتونو سره تطابق لري. یعنی په شرعي لحاظ مونږه دا تقسیم غلط دی چې دینی او غیر دینی علوم په اسلام کې دینی او غیر دینی نه لرو. هر هغه علم چې هغه ټولنې لپاره ګټور دی مفید ټولنه ورته ضرورت لري کې هغه شرعي علوم دي قران او تفسیر او حدیث او عقائد فقه داسې علوم او یا هم هغه نور علوم چې لکه ساينس لکه ادبيات دغه علوم چې ټولنه ورته ضرورت لري دا ټول دینی علوم دي.
اوس وظیفه دغه زده کړو دغه علوم ترمنځ څومره لوی واټن رامنځته شوی ده په سني وخت کې؟
نو دغه د اسلام له نظره دغه تقسیم په اساس باندې دا غلط دي. دا تقسیم د درست اسلامي تقسیم نه دي. نو هر هغه علم چې هغه مسلمانانو ته ضرورت لري ټولنه ته ضرورت لري هغه یا تعلیم په فقهي لحاظ یا فرض عین دی یا فرض کفایي په دواړو صورت یې هغه دینی علم دی. نو دغه شرعي علوم دغه دینی مدارس جوړیږي د شرعي علومو لپاره دا اړین ده. اما داسې مدرسه جوړول هغه د مکتب په مقابل کې درول دا د مکتب او د مدرسې ترمنځ تقابل زیاتوي. دا یو نوی خطرناک سیکولاریزم افراطی سیکولاریزم او افراطی دینی افراطیت ته دواړو ته هم دینی افراطی سیکولاریزم ته لار هواری هم دینی افراطیت ته لار هواری او دا د ټولنه په خیر نه ده. باید د مکتبونو او د ښوونځي او د مدرسو جوړول او تاسیس په افغانستان کې هغه د یو پلان سره سم ترسره شي او دا پلان د ټولنې ضرورتونو سره سم جوړیږي. دا باید دا وکتل شي په افغانستان کې څومره دینی مدرسو ته ضرورت شته شرعي علومو د پاس ضرورت شته چې حکومت هغه حمایت کې جوړ کړي. اما دغسې بیرویه مدرسه جوړول چې اوس د بهر کلي کې او په هر منطقه کې یو مدرسه جوړول او هغه کې د کیفیت ته اهتمام توجه کیږي هغه اوس نه استاد ته توجه کیږي هغه هغه اصلا دینی د شرعي علوم نور تضیفي ځکه دغه نصاب او دغه دغه د مدرسې نه باسواد تولیدي. تاسو باور وکړئ خوري چې اکثرا د دې دینی مدارسو نظر زه خبرم چې اکثرا د خلک شاګردان په پښتو دری کې دوی سواد نه لري عربي خو په خپل ځای پرې ده. نو دغه دینی مدرسې په دې شکل نه مولا نه عالم تولیدوي فارغي نه باسواد فارغي هم دغه خدای خلک راټولوي چې هغه په یعنی ټولنه باندې بوجي او نه د کار بازار ته لپاره دوی لار موندلی شي.
بله اوس یو طرف ته لکه څنګه چې تاسو ویلې شمیرې خورا ډېر زیاتې د مدارسو بل طرف ته موږ تاسو په کیفیت وغږیږو په افغانستان کې د اړتیا په تړاو باندې وغږیږو څومره اړتیا د رښتیا همداسې مدارسو ته کنه لکه څنګه چې تاسو ویلې چې باید مکاتبو باندې کار وشي په ساینسي علومو باندې کار وشي افغانستان دغسې یو ټولنې ته دغسې یو زده کوونکو دغسې ځوانانو ته اړتیا لري چې له خپل ټکنالوژي د خپل د زده کړو د ساینسي علومو سره دوی وشي کار چې افغانستان نړۍ سره الکری
ګوره اصلا دغه تفاور یو غرد تصور غلط دي کنه. اصل ما یو زلبټینګ پټینګار ته خبره کوم دا زما خبر نه دي دا د ټول علماء خبره ده چې اصلا یعنی مونږ دغه دینی او غیر دینی تقسیم نه لرو په اسلام کې. په فقهي لحاظ هر هغه علم چې مسلمانان اسلامي انساني ټولنه غته ضرورت لري دغه زده کړه یا فرض عین ده چې هر یو باندې یو هر کس باندې فرض ده یا فرض کې فائدہ ټولنه باندې فرض ده چې د کفایت په اندازه باندې متخصصین ولرو چې په نو دم د کیمیا بایولوژي ادبیات کمپیوټر دا ټول دینی علوم دي ځکه چې په دې باندې سړی اجر کټي ثواب کټي دا یو انسان کفایي فرض تر سره کوي. نو دا غلط تصور ده چې متاسفانه د طالبانو سره پرست حکومت متاسفانه په دې باندې ټینګار کوي یو غاړي ټول افغانستان مدرسې کې په شرعي لحاظ درست نه ده. قران کریم وايي فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم لتفقهوا في الدين. یعنی هر ټولنه یو سکسان یو سکسان دي لار شي تفقه في الدين وکي دین زده کړي. اما ته ټول خلک دي د دینی مدرسو ته تلار شي نو د ژوند د بي توازن کېږي. یعنی دغه توازن به خرابېږي ځکه چې یعنی د قران په اسلام لرویا دا مطلب نه ده چې ټول خلک کې مولا او مولوي قاری شي سکسان د کفایت په اندازه اصلا شرعي علوم کې تخصص کول دا فرض کفایت ده. یعنی په ټولو کې کفایت د ضرورت په اندازه فرض ده هغه نه به فرض نه ده. نو ازمه دا و چې دغه دینی مدرسې جوړول په دې شکل دا افغانستان د پر استر فاجعه رامنځته کوي.
بله بله اوس غواړم په اخر کې پر همدې باندې پوښتنه کوم دغه شکل باندې روان اوسو افغانستان راتلونکي به څنګه وي؟
دا راتلونکي ډیر تیار ته په دې شکل باندې وی بي جان ګوره ما مخکې هم دا خبره وکړه چې د دینی مدرسو جوړول حمایت د ضرورت په اندازه د دولت وظیفه ده دنده ده چې هم دولت او ټولنه په دې برخه باید خپل رسالت ادا کړي ځکه د یو ضرورت په ټولنه کې اما د هر شي تورم او د زیات نه د اندازې نه زیات د خوته توجه کول دا په دې معنا ده چې نور اټخونو د هیروي او دا په سیاسي اجتماعي ټولنیز فرهنګي خطرناک نتایج لري چې دغه نتایج لاس کال وروسته بیا کل ټولنه د متخصصینو د نورو تخصصاتو کې د متخصصینو د کمښت سره مخامخ کیږي او دا د ټولنه د وستپاد سبب کیږي د مسلمانانو د ضعف سبب کیږي هغه وخت بیا د کوزي پښتونخوا خبره الته په پته لګیږي
مننه ډیره زیاته مننه د پانتون ساده او د زکر فال ډاکټر فضل ادی وزینو چې موږ سره مرکه وکړه
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلوروي ساعته
افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو شمیر رسیدونکو دا کوي چې د اداري چارو پر مهال ترې کمیشن کاران اضافي او ناقانونه پیسې اخلي دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ډیری ادارې له هم کمیشن کاران لري او د دوی د قانوني اداري چارو او استادو د اجرا کولو پر مهال ترې حتی په سلګونه ډالر اخلي دغه افغانان اندېښنه ښیي چې د هیواد اوسني اقتصادي حالت ته په کتو د ډول فساد یې ژوند نور هم سخت کړی دی نور حال د فیروزیزي پر راپور کې
سابق دوران جمهوریت که عطا رشوت بسیار زیاد بود حالا با اون سیستم نیست منتها زیادتر کار اگام زر کمیشنکارا پیسه میگیرن
د کابل خار یو وسیدون که چې د موضوع د حساسیت لامل نه کوتل نو میراپور کې خبر سی ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د نکاحات اخیستو په یو محکمه او د موټر د لایسنس تمدیدولو پر مهال د ترافیک ریاست کې تر کمیشنکارانو پیسې اخیستې دي دا وایي چې په قانوني توګه خپل اداري چارې او اسناد خلاصوي په میاستو یې وخت نیول کیږي په داسې حال کې چې په خبره کمیشنکاران یې په کمترین وخت او حتی سلګونه ډالرو په بدل کې خلاصوي د زیاته کړه
شخصا خودم اسناد ما نکاحت ما فرق کده بود تخلص فرق کده بود تخلص خودم بود تخلص خانم دیگه چیز بود
شخصا زما خپل اسنادو زما د میرمن په نکاحت کې مې د میرمن تخلص فرق درلود هغه می جوړو باور وکړي چې د دولت شوبه په شوبه یې وزغلوله کله می چې سلام جواب هر سره وړل محکمې ته می چې وړل محکمې له هیڅ ډول دلیل پرته راته وویل چې زه شپږ میاشتې وروسته راشم ویلې زه چې ستا اسناد څیری شوي اصلا په افغانستان کې بازخواست کول ډیر سخت کار دی نو مجبور او طلب کیږي چې کله کار بندیږي کمیشن کار ته پیسې ورکړي
د کابل خار یو بل اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل پراپور کې نوم خبر سي ورته شکایت کوي
اکثریت خلک اوس په اداري چارو کې کمیشن کاران ته پیسې ورکوي تر څو د دې چارو په مخمنه بوجه خصوصا د کارونه یا د کمیشن کاری د تذکرو بخښل یا موټر د لایسنس یا جواز سیر اخصل پر محل باندې خلک مجبوری کی تر څو کمیشن کاران ته پیسې ورکړي زما په نظر باندې عمدل عامل د دغه کار دا ده چې اداري سیستم کې کاغذ پرانی یا بوروکراسي چې ورته وایي دا زیاته ده او مراجعین حتی تر دې پورې زورول کیږي دوی نشي کولی چې د یوې تذکرې لپاره یا د موټر د جواز سیر یا د لایسنس لپاره څو ورځې مسلسل په تیری کې
دا ستونزې یوازې په کابل کې نه بلکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم مطرح کیږي د افغانان وایي په داسې حال کې چې د هیواد تر نیمایي زیات نفوس اقتصادي حالت له صفر سره ضرب دی د غروانو کمیشن کاریو او د دوی په خبره بډو اخیستو ترې ژوند نور هم سخت کړای دی د رنګرهار ولایت یو اوسیدونکي حکمت الله وویل
خپل ملګری تقریبا 900 ډالر یې پور کړو او کم مجبور شي کمیشن کاران ته پیسې ورکړي چې مور نه کینو دا ستونزه نه حلېږي دې کې غټ مشکل پیدا شوی او ته بل طرف ته مجبور چې کمیشن کاران ته 100 ډالر مانی یو پاسپورت دپاره دا وکړي چې دا پاسپورت کې عمر او تذکرې د بایومټریک تذکرې او د پاسپورت عمر سره بیرته سره ورته کی
کنه هم دا د مراحل اسانه شي نو دا کمیشن کارې پر دې کې ختم شي نو د اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي
د خوست ولایت یو وسیدونکو چې د هم دوار تستونز لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو ته وویل
ما هغه چې پیسې لري اقتصادي نسبت جوړ دی کول شي د پیسو په زور په ډیر لاند وخت کې خپل پاسپورت یا هم لسانس واخلي لمسول چرواکو مهاله د شدغه برخه ته پام وکړي او واقعي منه افغانستان هر وګړی په قانوني حق لري تر څو په آزاد ډول پرته له پیسو پرته له کمیشن کارۍ څخه خپل پاسپورت او لیسانس واخلي.
دا ډول شکایتونه یوازې اوس نه بلکې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم په پراخ ډول مطرح کېدل. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې افغانانو د اداو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړې او لا هم دا ډول مبارزه د چارو په لومړیتوبونو کې ده. خو له دې وړاندې بېلابېلو څارونکو نړیوالو ادارو راپورونه ورکړي چې په افغانستان کې د اړوندو څارګرو او درېمګړو رڼو بنسټونو د نشتون له امله په دغه هېواد کې تر بل هر وخت د اداري فساد کچه مخ په لوړېدو ده. له دې ډلې د روڼتیا نړیوال سازمان د روان 2015 کال د فبروري په 11مه د 2040 کال لپاره په خپل خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د 180 هیوادونو په کتار کې 155 ځای خپل کړای دی. دغه سازمان زیاته کړي چې افغانستان د روڼتیا په برخه کې 10 نمرې ترلاسه کړي او فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 درجې شاته کړای دی.
د افغانستان د شطرنج د فدراسیون چارواکي په دیواد کې د شطرنج لوبو د زندیدو په اړه اندېښنه ښیي که چیرې په دې لوبو بندیز اعلان شي نو په دې برخه کې د لسیزو لاسته راوړنې له منځه ځي. د دې فدراسیون سلاکار خیبر فرازي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت لخوا د شطرنج د زندولو اعلان وروسته د شطرنج ډېرو لوبغاړو خپل فعالیتونه بند کړي دي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو لولوري د سترنج سیالیو د زندیدلو اعلان وروسته د سترنج د ملي فدراسیون یو شمیر چارواکي وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې پریکړې اعلان د دوی لپاره ټکان ورکوونکې خبرو. د افغانستان د سترنج د ملي فدراسیون سلاکار خیبر فرازي د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل اندېښنه لري چې که شطرنج له دیني اړخه حرام وبلل شي په دې برخه کې به د سولې سيزو لاسته راوړنې زیانمن شي. دیوای دی پریکړه پر اختیار هم ډیر سخت اندېښمن کړي کوم څه چې زورت ډیر په تشویش کې مغدا ده چې دا لدینی اړخ حرام ونه بدل شي. موږ ټول د سترنج کوونکې چې په اړیکه کې اوس مهال ټول خپل فعالیتونه درولي او له ټولو سره اندېښنه ده. نوموړي وویل چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د سترنج فدراسیون د تشکیلاتي ستونزو او د مسؤلینو د نه موجودیت له امله د بدني روزنې له ریاست سره رسمي نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په افغانستان کې د شطرنج لوبه تر نامعلومې مودې ځنډولې ده. د طالبانو د حکومت د ورزش ادارې ویان اتل مشواڼي د یکشنبې په ورځ له طلوع نیوز په نوم خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د سترنج په اړه د دینی څېړنو او په دې فدراسیون کې د بې نظمیو له پای ته رسیدو وروسته به د ورزش ادارې تر چتر لاندې د دې فدراسیون د بیا فعالیت په اړه پریکړه وشي. نوموړي د سترنج په فدراسیون کې د مشرتابه په کچه ستونزې او د سترنج په اړه شرعي ملاحظات د دې سیالیو د ځنډېدو لاملونه وبلل. د افغانستان د سترنج فدراسیون یو شمېر پخواني چارواکي هم د دې مسلې اندېښمن کړي او وایي چې د طالبانو حکومت باید په خپله دې پریکړه بیا غور وکړي. د دې فدراسیون پخواني رئیس اسماعیل جمشیدی ازادي راډیو ته وویل کدی لوبې له شرعي اړخه کومه ستونزه درلودای نو د سعودي عربستان، پاکستان او ایران په ګډون په ټولو اسلامي هیوادونو کې د سترنج لوبه د خزینه او نارینه لوبغاړو ترمنځ کې کیدابه نه کیده. سترنج ویلم دی او لیلم سره مخالفت سم پریکړه نه ده. زه هیله لرم چې طالبان به په دې برخه کې خپل پریکړه باندې بیا غور وکړي او د سترنج فدراسیون ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د سترنج د برخې یو مینوال او کارپو نور محمد سلطانی د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
شطرنج د فکر د حافظه تمرین دی او شطرنج څنګه سال نه پیژني دا د کوچنیانو دی د ځوانانو دی نو ځوانان دی دویان دی خزینه او نارینه د ټول شطرنج یو داسې دی چې هر څوک کولی شي چې په دې بوخت وي او تمرین وکړي.
په افغانستان کې د شطرنج سیالیو د زندولو په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت وار له مخه په دې هیواد کې پر آزادو سیالیو یا ایم ایم ای بندیز لګولې او نجونې د فوټبال په ګډون له ټولو ورزشي فعالیتونو منع کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې دای به شخصا ترکیه ته ځي او خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته سترګې پلاره دی. ښاغلی زلنسکی دا څرګندونه وروسته له هغه وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتنه تېره وکړه چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سمدستي لرې روسیې سره مستقیمه خبرو ته کښېني. نور حال په دې راپور کې
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یک شنبه وروسته له هغه د ماسکاو او کیف ترمنز د مستقیمو خبرو غوښتنه وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې له اوکراین سره د مستقیمو خبرو اترو وړاندیز وکړ. له دې مخکې د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدانو یې د دیرش ورځني اوربند غوښتنه کوله. ترامپ پر ټروت ټولنیز شبکې ولیکل چې پوتین نه غواړي له اوکراین سره اوربند وکړي، خو پر ځای د جګړې د پای ته رسولو لپاره مستقیمې خبرې غواړي. ښاغلی ترامپ وایي چې اوکراین باید سمدستي دا وړاندیز ومني څو د دې امکان برابر شي چې دوی وګوري چې د اوربند موافقه ممکنه ده که نه، او که نوي نو لږ تر لږه د اروپا او امریکا مشران به د وضعیت په اړه یو واضح تصور ولري څو د هغه پر بنسټ اقدام وکړي. د ترامپ د طرحې په غبرګون کې زلنسکي یو ځل بیا د بشپړ او دوامدار اوربند پر غوښتنه ټینګار وکړ، خو په عین حال کې وویل چې د می په 15مه نیټه به شخصا له پوتین سره د خبرو لپاره په ترکیه کې حاضر وي. څو ساعته وروسته له دې چې د اوکراین په چارو کې د ترامپ ځانګړي استازي کیت کلوګ د اوربند لپاره د کیف د طرحې ملاتړ وکړ، ترامپ غوښتنه وکړه چې اوکراین د اوربند له شرط څخه تیر شي او مستقیمې خبرې دې پیل کړي. پوتین د می په یو لسمه په یو خبري غونډه کې چې نیمه شپه را بللې و د دیرش ورځني اوربند په اړه د اروپایي مشرانو غوښتنې ته له پام پرته له اوکراین سره د بې قیدو شرط خبرو وړاندیز وکړ چې ښایي د رواني پنجشنبه په ورځ په استانبول کې پیل شي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویلی دی چې ښاغلی اردوغان پرون له پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وویل چې انقره د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند او دایمي سولې په اړه د خبرو کوربتوب ته چمتو ده.
د خوز مرکز اړوند سړو بو سیمه کې وی کورنۍ په خپل شخصي لګښت بو سربند جوړ کړی چې په دې باندې په کافي اندازه اوبو مهاره ذخیره شوې دي. سیمه وال وای د اوبو په مهاره ول سره لسګونه جریبه کرنې زیزمه کې آبادی شوي، د بو کچور سره لوړ شوي او دا سیمه په وښنه او تفریح منطقه بدله شوي. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
دا د مرکز اړوند سړو بو پسیمه کې دیوی کورنۍ لخوا د اوبو جوړ شوی سرمند چې جوړېدو د دې ځای اوسیدونکو ته ډیر اسانتیاوي برابرې کړي او د دې ځای په خوانی وچغرونه او شاړزمه کې او غونډې ورسره شنی او آبادی شوې دي. د سړو اوبو د میاخیلو کلی اوسیدونکو وایي افغانستان او په ځانګړي ډول خوست د وړو بندونو او سربندونو د جوړولو ډیرې سرچینې لري چې په آبادی سره خلکو ته پوره اسانتیاوي برابرې درلی شي. د سربند مسؤل محب جان مشال رادیو ته وویل
طبیعي سرچینه موږ ډېرې لرو خو چې په مناسب طریقې سره ګټه ترې واخیستلی شي. هغه ګټه د اوبو مهرول دي چې موږ مهر کړی دي په خپل شخصي لګښت سره تقریبا د 6 میلیون افغانیو په لګښت موږ دا بند جوړ کړی دی. د دې اقتصادي ګټې موږ د میانو تولید ته نه کوم، میان مورچول دي کبان او لسګونه جریبه ځمکه ته نه خړوبو او منطقې ته په اوبو سطح لوړه کړی دو هغه څوویون چې مخکې وچ اوبه لري.
په ټوله کې تر هواروسیمو په غریزو منطقو کې د بندونو جوړول آسانه، ډاډمن او په کم لګښت سره امکان لري. د خوست اوسیدونکو هموایي د دې ولایت ډېرې سیمې غریزې دي او د اوبو د ذخیره کولو لپاره د بندونو جوړول پکې لږ لګښت غواړي ځکه دوه خواو ته طبیعي غربي او یوازې مخې ته د سربند جوړول غواړي. یو تنځایي اوسیدونکو محمد عارف وویل
موږ د اوبو مهارولو لپاره مرسات کور وکړو، الحمدلله کوز خوار د ډېره غټه اوبه بهږي، دا کپی اوبه ده او دا موقتی وبنه د دیمه پخاو په دبیږي او دیو بونه دیم جوړ شي یا وبدا مهر شي داسې نور غرو سیمو کې غریز سیمو کې غاو بو مهر شي ملدارای دی پورا دی ملک دی وطن دی خلا دی پورا دی بوټو دی پورا ټول دی پرې پیدا ده.
د بندونو په جوړېدو او د اوبو په ذخیره کېدو سره لدی سربیره چې سیمه زرغونیږي ورسره هغه سیمو ته د سیلانیان ورتګ هم ډیریږي. ځوانان غوښتنه کوي چې د بندونو په خوا کې خلکو په خاطر د تفریح لپاره دی هم اسانتیاوي لپاره نه غورځول کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکو شاهد وایي
افغانان په ټوله کې خاصتا خوستوال ډیر د سیل تفریح ځایونو سره مینه لري، علاقه لري. دا چې تیرو څلوېښتو کلونو جګړې افغانان ځورولې دي نو په اوس کې دا تر ټولو ښه زمینه برابره شوې ده د تفریح ځایونو آبادول، د غزینو ته تک زیات شوی دی نو په کار هم دا ده چې په دې برخه کې نور هم کار وشي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین هم وایي د سربندونو د جوړولو ځایونه د خوست په هر لرې او نږدې سیمه کې شته او یو شمېر سربندونه جوړ شوي هم دي، خو دوی هڅه کوي د سربندونو شمېر ډېر کی. د شمال خورم سندی زیابزی مشر عبدالقیوم ثابت ویل
دی چکډیمو دی فاره مو په خوست ولایت کې کین کا وکړه دا وای چې
زر چک ډیمونه کو جوړ سی هم پکې کم دي او الحمدلله د دې په خاطر وساتلش چک ډیمونه په هر اول سوالی کې یو یو جوړیږي په مرکز کې پنځه جوړیږي دلته موږ ډیر زیر زمینی ویلرو دی او بو دی فارس او بو هغه سی مہر سی او بو مطلب تغذیه سی خو ان شاء الله کار روان دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.